ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم د وی وی ډیو وی ډیو ډیرو قدرمنو او ریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د فروری 13 او د سلواغې میاشتې 28 نیټه ده د ډیو وی ډیو د سهارنې خبرونه په دې نیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري قطر کې یورپی اساسو ویلي طالبان ورسره ژمنه کړې چې د جنکوس کولونه او پانتونونه به پرانیزي او د افغانستان اوسنی اساسي قانون یا آئین ته به درناوی ولري. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر عمران خان ته خط لیږلی او ورنه یې غوښتي چې د ښځو نړیوالې ورځې باندې دي چا ته هم د عورت مارچ اجازت ورنه کړي. سیاستمدارانو او ښځینه فعالانو د نورالحق قادری دا خط په سختو ټکو کې غندلی دی. او د امریکې صدر جو بایدن یو ځل بیا ویلی ډیر زیات امکان لري چې روس به په آینده څو ورځو کې په یوکرین حمله وکړي او د دې د پاره به یو جالي بهانه پیدا کړي. اوس هم پوره خبرونه. د پاکستان د مذهبي چارو مرکزی وزیر نورالحق قادری وزیر اعظم عمران خان ته یو خط لیږلی چې پکې تور پورې کړی د ښځو په نړیواله ورځ په پاکستان کې د عورت مارچ په نوم د اسلامي ارزښتونو سپکاوی کیږي او ترې غوښتي دي چې دا ورځ دی د حجاب ورځ په نامه ولمانځل شي. بل لور ته د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وایي په دې ورځ د ښځو په لاریون کې زما بدن زما غوښتنه غوندې ناری سمین نه دي، خو وایي د ښځو له حقونو هم انکار نشي کېدی. د ښځو د حقونو فعالو ښځو او د اپوزیشن ګوندونو ښځینه مشرانو د مرکزی وزیر په خط نیوکې کړي او وزیر اعظم ته د داسې لیک په لیږلو یې اندېښنه څرګنده کړې ده. سنیټری شری رحمان ویلی په پاکستان کې چا د ښځو د حجاب د ورځې په لمانځلو بندیز نه دی لګولی. وایي پاکستان یوې خواته د هندوستان رویه غندي خو بلې خواته د ښځو په لاریون د بندیز خبرې کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په قطر کې د ګڼ شمیر یورپی هیوادونو له سفیرانو او د امریکې له استازو سره په لیدنه کې د افغانستان د بشري او اقتصادي حالات، مرستو، بشري حقونو، سیاسي اړیکو او د استادانو د تنخواو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د یورپی اتحاد استازي وایي طالبانو ته د بشري حقونو او د خلکو د نیول کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي طالبانو ورسره ژمنه کړې چې د جنکوس کولونه او پانتونونه به پرانیزي او د افغانستان اوسنی اساسي قانون یا آئین ته به هم درناوی ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې پلاوی وروستیو رپورټونو ته په پام د دغو هیوادونو اساسو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیچ چا په ضد نه کارول کیږي. د افغانستان د لپاره د یورپی ټولنې سفیر په دوحه کې د طالبانو د پلاوی سره د لیدنې په مهال په افغانستان کې د بشري حقونو د حالت او د خلکو د خپل سر نیول کېدو او ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخوا د افغانستان په زابل ولایت کې کوهی ته د پریوتلي ماشوم حیدر د ژوند ساتلو او د کوهی نه دراویستلو چارې بیګاش په ماخوستن هم جاری وي. د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزیر ملا یعقوب د پیښې ځای ته رسیدلی او د روان کار جاج یې اخیستی، خو ځینې سرچینې وایي نږدې درې ورځې وشوې چې د ماشوم د ژوندي پاتې کېدو په اړه کوم دقیق معلومات نه لري. کله یوې خوا د طالبانو حکومت د ماشوم د ژوندۍ ساتلو هڅې کوي، خو بلخوا په سوشل میډیا په طالبانو نیوکې هم روانې دي چې نه خو د هر کار د پاره مسلکي خلک لري نه شرایط برابرولی شي، او بلدا چې دوی خو خپل ډیر ماشومان په جګړه کې وژلي، نو د یو ماشوم ژوند ژغورل به د دوی هغه پخوانی تشدد له خلکو څنګه هیر کړي. طالبان بیا د افغانستان پخوانی حکومت، امریکا او د نیټو ځواکونو بریدونه د عامو افغانانو او په خصوصي توګه د ماشومانو د وژنې سبب بولي. په سوشل میډیا خور شوي تصویرونه او ویډیوګانې ښیي د مځکې کنستون کې ماشینري په کار لګول شوي چې دغه ژور کوی ته داسې لار پرانیزي چې کارکوونکي وکولی شي حیدر نومې نه کلن ماشوم ورنه راوژغوري. دا ویو ای دیو ده. د امریکای صدر جو بایدن د زیارت په ورځ ویلي اوس هغه ټول نکې نښانې ښکار شوي چې روس به پر راتلونکو څو ورځو کې په یوکرین برید کوي او په شرقي یوکرین سیمه کې د روس پلو یاغیانو او یوکرین ترمنځ راپورته شوې جګړه به په یوکرین د برید کولو بهانه وي. د روس ادارتي مانی کرملن د خوا په سخت ټکو کې لیکل شوی یو خط کې په صدر بایدن یو کې شوی چې غنی واشنگټن د دوی امنیتي غوښتنې د پامه غورځولي. د دې ترڅنګ ماسکاو هم د امریکای د سفارتخانې نه خپل د دویمې کچې کارکونکو ایستلې دي. د زیارت په سحر وختي د یوکرين عسکرو او روس پلاوه بیلتون غوښتن کو ترمنځ د دزو تبادله غربي چارواکي اندېښمن کړي چې غنی روس به دغه پیخه په یوکرين د بریټ کولو لپاره د بهاني په توګه وکاروي. خو روس په یوکرين د بریټ بهاني جوړولو تورونه بې بنیاد بولی او روانه اونې ویلي چې د یوکرين پولې ته جمع کړي خپلو 100,000 پوځیانو نه به یو څه واپس بولی. د بهخنې نړیوال تنظیم ویلي چې په ایتوپیا یا حبشه کې تیګری جنگیالیو ممکن د امهارا سیمې نه د وتلو په مهال جنگی جنایتونه ترسره کړي وي. یا تنظیم د یو ریپورت په خبرولو سره ویلي دي چې د تیګری د ازادي غوښتن کې ډلې پوری اړوندو جنگیالیو د امهارا په شمالي سیمه کې په لسګونه ملکی کسان وژلي، کورونه یې لوټ کړي او په خزو او حتی 14 کلنو وړو جنکوې جنسي تیرې کړې دي. د دغه راپور تر مخه تیګری قواو د 2021 کال د اگست او سپتمبر میاشو په مهال او د چننا او کوبو سیمو لنیول وروسته دا جنگی جنایتونه تر سره کړی دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
عزتمنو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. خبرونه مو واوریدل او سم راځو د نن ورځې مهمو تفصیلي ریپورتونو ته. اول هم د یوکرين حالات چې په نړیواله کچه یې د ټولو پام ځانته اړولی دی. د امریکای صدر جو بایدن د زیارت یا پنځمې پورز وویل ډیر زیات امکان لري چې روس به په آینده څو ورځو کې په یوکرين باندې حمله وکړي. یورپی ملکونه هم ویلي چې ممکن روس د حملې لپاره یو جعلی بهانه پیدا کړي. پدې اړه نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار بختور شاه په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د امریکای صدر جو بایدن د زیارت پرز ویلي اوس هغه ټوله نخه نخانی راخاره شوې دي چې روس به په راتلونکو څو ورځو کې په یوکرين برید وکړي او په شرقي یوکرين سیمه کې د روس په لوا یاغیانو او یوکرين ترمنځ راپورته شوې جګړه به په یوکرين د برید کولو یو بهانه جوړه کړي. د روس د صدرتي معنی کرملین لخوا په سختو ټکو کې لیکل شوې یو خط کې په صدر بایدن نیوکه شوې دي چې غنی واشنگټن د دوی امنیتی غوښتنې د پامه غورځولي. د دې ترڅنګ ماسکو هم د امریکای د سفارتخانې نه خپل د دویمې کچې عمله وستلې ده. د زیارت په سهار وختي د یوکرين عسکرو او روس په لوا بیلتون غوښتونکو ترمنځ د ډزو تبادله غربي چارواکي اندېښمن کړي دي چې غنی روس په دغه پیخه په یوکرين د بریټ کولو د پاره د باندې په توګه وکاروي. صدر بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته وویل زمازلو داسې وای چې روس با پراتونکو سورځو کې په یوکرين برید وکړي. صدر بایدن خارجه وزیر انټونیو بلینکن ته امر کړی چې زر تر زره خپل د یوکرين د تلو منسوبه بدل کړي او د یوکرين په کښاله د ملګرو ملتونو امنیتی شورا غونډه ته وینا وکړي. خارجه وزیر انټونیو بلینکن د امنیتی شورا غونډه ته وویل روس په یوکرين د پوځي ارغل باندې ګوري خو دا به ډیره بربادي وکړي او دا سیم کې دل شي چې پراتونکو سورځو کې په روس کې بمی چاودنی ډرون برید یا پولیسی کچا سبل اباده پیخه وشي او روس دغه ته یو لوی قتل عام وای او په یوکرين د برید بهانه جوړ کړی. خو روس په یوکرين د برید بانو جوړولو دغه تورونه به بنیاد بللی او روانه ونې ویلی وو چې د یوکرين پولی ته جمع کړي خپل 100,000 پوځیانو نه به څه واپس بوزي. خو واشنگټن وای روس خپل عسكر د دغه ځای واپس نه بوزي. د امریکای د دفاع وزیر لایټ اوستن د ناتو په مرکز برسلز کې ویلی روس په اصل کې نور پوز او جنگي سازو سامان د یوکرين پولی ته ورغونډوي. مونږ وینو چې روس دغه تنور جنگي جازونه الوزولي او تر دې چې د جګړې په وخت د جوبل زخمیانو د پاره د ویني بندوبست هم کړی دی. خو د روس د دفاع وزارت لخوا جاری شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې د روس ځینی گاډي د یوکرين د پولی نه بیرته روان دي. ولی مکسر ټیکنالوژي چې یو شخصي کمپنی ده او د سیاري د لارې د دغه ځای څارنه کوي وای د یوکرين د پولینا د روس ځینی گاډي بیرته تللی دي خو روس د غلطه نور وسله او گاډي وروستي دي.
د د طالبانو پلاوی په قطر کې د یورپی اتحاد او امریکای په ګډون د شپاړو سه هیوادونو له استادو سره لیدل دي او د افغانستان په حالاتو یې ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د یورپی اتحاد استاد وایي طالبانو ته د بشري حقوقو او د خلکو د نیول کېدو په اړه اندېښنې څرګندې شوې او وایي طالبانو ورسره ژمنه کړې چې د جنکو سکولونه او پانتونونه به پرانیزي او د افغانستان اوسنی اساسي قانون یا آئین ته به درناوی ولري. تفصیل به بارکوال میاخیل تاسو ته وړاندې کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په قطر کې د ګنشمیر یورپی هیوادونو له سفیرانو او د امریکای له استادو سره په لیدنه کې د افغانستان د بشري او اقتصادي حالت، مرستو، بشري حقوقو، سیاسي اړیکو او د استادانو د تنخواه په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي پلاوی ورستوی رپورټونو ته په پام د دغو هیوادونو استادو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیچا په ضد نه کارول کیږي. په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې په دې غونډه کې پر طالبانو د بندیزونو، د افغانستان د کنګلسیو پیسو او په دې برخه کې د امریکای د ولسمشر جو بایدن د ورستی اقدام په اړه بحث وسو. د افغانستان لپاره د یورپی ټولنې سفیر وون برینډ په دوحه کې د طالبانو له پلاوی سره د لیدنې په محل په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت او د خلکو د خپل سر نیول کېدو او غواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. شاغلی وون برینډ پر خپل ټویټر پاڼه په څو پر لپسې ټویټونو کې ویلي پر طالبانو یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو، ترهګرۍ ضد جګړې او بشري مرستو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. شغلی وون برینډ وایي د متقی په مشرۍ پلاوی ژمنه وکړه چې د نجونو او هلکانو سکولونه او پوهنتونونه به خلاصوي، د اوسنی اساسي قانون یعنی آئین او قوانینو درناوی به کوي او د ټولنې له ټولو طبقو سره په سلا مشوره به اساسي قانون عملي کوي. امریکای یا د بل کوم هیواد استازي او طالبانو په دې لیدنه کې د نجونو د تعلیمي ادارو د پرانستلو او د افغانستان د اوسنی آئین د عملي کولو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له قطر څخه تر ستنېدو وروسته د کابل پر هوایي ډګر رسنیو ته ویل د امریکای مرستيال سفیر او د یورپی هیوادونو له سفیرانو یو غوښتل چې د افغانستان کنګلسیو پیسې باید له افغانانو پرته له نورو سره په مرستو یا معاوضو ونه لګول شي.
قطر ته زموږ سفر الحمدلله له بریا و ډکو خلیجي هیوادو سره م ډېره تفصیلي ناسته لرله. دا زموږ اول ناسته وه. له اروپایي ټولنې سره م ورځ مجلس درلود، بهترین مجلس و. همداسې په قطر کې د شپاړسو اوولسو هیوادونو سفیرانو سره م مجلسونه درلودل او امید شته همداسې سفرونه جریان پیدا کړي.
امیر خان متقی وایي د امریکای مرستيال سفیر جان جانسن د وضاحت په ډول ورته وویل چې د افغانستان د کنګلسوي شتمنۍ د ویشلو په اړه د ولسمشر جو بایدن له خبرې په رسنیو کې غلطه معنا اخیستل شوې ده. وایي په یو میکانیزم کار روان دی چې کېدای شي د دغو پیسو یو برخه د افغانستان بانک ته وسپارل شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکی د فروری پر 14مه خبري غونډه ته ویلي د افغانستان د کنګلسوي پیسو په اړه د ولسمشر جو بایدن صدارتي فرمان یو لمړی ګام وو او وایي ترڅو چې په دې لړ کې عدالت پریکړه نوي کړي د افغانستان شتمنۍ نشي انتقالېدای. د حکومت له جوړېدو وروسته طالبانو په تیر نیم کال کې پاکستان، ایران، روس، ترکی، چین، ناروی، سویټزرلند او قطر ته رسمي سفرونه کړي دي. خو په دغه ټولو سفرونو کې د دغو هیوادونو استادو له طالبانو سره د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو پر موضوع خبرې نه دي کړي. بارکوال میخیل، وی او ای، دیوا، واشنگټن.
د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر په یو خط کې وزیر اعظم عمران خان ته لیکلی چې د زنانو نړیواله ورځ د راتلونکي مارچ میاشتې په 8مه نیټه باندې دي. چاته هم د عورت مارچ یا تبل عنوان سره په اسلامي او معاشرتي اقدارو، حیا، پاک دمنۍ، پرده یا حجاب او غیره باندې نیوکه او یادې ور باندې د ټوکې کولو اجازه ورنه کړی شي. ولې چې داسې کول غنی د هغه په وینا د پاکستان مسلمانانو د پاره د سخت اذیت او تشویش سبب جوړیږي. سیاستمدارانو او خزینه فعالانو د وفاقي وزیر په دې خط باندې خبرګون خاره کړي او په سختو ټکو کې غندلې دي. الیاس خان له نور تفصیل سره.
د پاکستان سیاستمدارانو، زنانو فعالانو او د عورت مارش منتظمینو د پاکستان د مذهبي چارو وزیر پیر نورالحق قادری لخوا وزیر اعظم عمران خان په نوم یو خط کې د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت سره عورت مارچ د سماجی روایاتو او مذهبي اقدارو د لاندې نمانځلو باندې غبرګون ښکاره کړی او د دې غندنه کړې ده. د دې نه وړاندې هم د ښځو نړیوالې ورځ په موقع د عورت مارچ په سلسله کې وستل شوي جلوسونو کې د ځانګړي پیغامونو پوسټرو بینرو او نارو باندې د تیرو پنځو کالونو په عوامي کچا نیوکه کیږي، خو په لومړي ځل په سرکاري توګه دا رقم عکس العمل مخې ته راغلی دی. وفاقي وزیر نورالحق قادری وزیر اعظم ته په یو خط کې لیکلي چې د راتلونکي میاشت په اتمه نیټه د زنانو نړیوالې ورځ باندې چاته هم د عورت مارچ یا په سبل عنوان سره په اسلامي او معاشرتي اقدارو، حیا پاک دامنۍ، پرده یا حجاب وغیرہ باندې د نیوکه کولو یا دې پورې د ټوکو کولو اجازت ورنکړی شي. ولې چې داسې کول د پاکستان مسلمانانو لپاره سخت اذیت، تکلیف او د تشویش سبب جوړیږي. په خط کې دا وړاندیز هم ورکړی شوی دی چې اتم مارچ یا د زنانو نړیوال ورځ دی د حیا ورځ ونمانځل شي، چې د غرنګ د هند ولکې لاندې کشمیر او هند کې د مسلمانانو زنانو جامو په وجه سره کېدونکو امتیازي سلوک پلو پام اړول پکار دي او د نړیوالې رورولۍ نه د هند حکومت دا رویه ختمولو غوښتنه پکار ده. د زنانو د حقونو فعالانو د دې خط په سختو ټکو کې غندنه کړې او ویلي چې د عورت مارچ پر ضد چې څرنګه منفی مهم چلول کېږي، د هغې وجه زنانه فعالانې د وړاندې نه یو شمېر خطرو سره مخامخ دي او د دې خط وروستو به دا لا نورې هم زیاتې شي. وی او ډیو سره خبرو کې د زنانو د حقونو مبارزه فرزانه باری وایي،
عورتیں جو ہیں انٹرنیشنل ویمنز ڈے پہ اپنے رائٹس کی بات کرتی ہیں، وہ سڑکوں پہ نکلتی ہیں اپنے حق کی بات کرتی ہیں، یا جو اس ملک کے اندر ان کے ساتھ نا انصافیاں ہو رہی ہیں.
پدی ورځ زنانا د خپل حقونو لپاره په سړکونو روزی، هغوی د خپل آئینی حقونو خبره کوي یا هغوی سره چې کوم زیاتیات کیږي د هغې خبره کوي. نو موري زیات کړه،
یہ تو بہت ہی ایک ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہے
چې پدی ہر سے بندیز لگول یو آمرانہ سوچ دے، دا د زنانو سره دشمنی ساتلو د ذهنیت خلق دی. فرزانه باری زیاته کړه، په کار خدا وا چې په دا رقم خط لیکلو باندې وزیر اعظم وفاقي وزیر د خپل وزارت نه فارغ کړی وي، خو د بده مرغه وزیر اعظم په خپل هم د دې ذهنیت انسان دی او هغه په خپل هم د زنانو په حواله سره غیر ذمہوار بیانونه ورکوي. د پیپلز ګوند سینیټر شریر رحمان په خپل عکس العمل کې په خپل یو ټویټ کې په دې خط خبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې پاکستان کې زنانه چا د حجاب روز نمانځلو نه دي منع کړي. دې د وفاقي وزیر په خبره حیرانتیا څرګنده کړې او پوښتلي دي چې وفاقي وزیر په تش لاس راوتلي زنانو په مارچ بندیز لګولو سره څه ثابتول غواړي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان لوی صنعتي ښار کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت په 15 ورځ هم لا روان و. د پی ټی ایم په وینا دغه پرلت ته د پښتونخوا او د بلوچستان نه خلک د ملاتړ دپاره ور روان دي. پی ټی ایم وایي دوی په خپل پرلت کې نور زور راولي چې سند حکومت مجبور کړي چې د علي وزیر او د نورو پی ټی ایم فعالینو پر ضد په کراچۍ کې جوړې مقدمې واپس واخیستل شي. نور تفصیل یې ذوالفقار بیٹنی په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د سند اسمبلی وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت په 15 ورځ هم لا روان دی. د پی ټی ایم د سند صوبی کوارډینیټر نور الله ترین ډیوا ته وویل چې ورځ تر بله په دغه پرلت کې د خلکو راتګ شمیرې په پورته روانې دي او پی ټی ایم به تر هغو پرلت وهي چې تر څو یې د سند حکومت مجبور کړی نه وي چې د پی ټی ایم غړو پر ضد جوړې مقدمې واپس واخلي.
که سبا او د بل سبا سره خلک ووینو دا پرلت به که خدای کول دی وسه په درې چند یې انشاءالله، او چې څومره دا شپې تیریږي د عمره به دا پرلت په خدای کول نور د تعداد په لحاظ په هر حواله زیاتیږي. ولې د ټول ملک څخه د مختلفو علاقو څخه پښتانه سبندیانې کوي، ترتیبات برابروي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون د پی ټی ایم په پلویانو او نورو پښتنو غږ وروسته دغه پرلت ملاتړ ته د پښتونخوا او بلوچستان نه هم خلکو راتګ پیل شوی. عنایت الله کاسی چې د کوټې نه په دغه پرلت کې ګډون کولو ته راغلی وی وی ډیوه سره خبرو کې وویل چې د علي وزیر د خوشي کولو لپاره مبارزه کول په خپل ځان د علي وزیر حق ګڼي.
چې د وینې اخري قطره مې دلته توې چې تر ما به خوشکسمته سړی نه او زه د نن څلرمه درغلم خدای علي وزیر سره جیل کی د ملاوی دوست ترګي نسور سره ملاوالی مجد علي وزیر شرمیږي نو تراو پوری چې علي وزیر د دې جیل مج را خلاص کړی نه په مش ارڅ تیریږي هغه دې تیرسي مجد علي وزیر په هر حال کې خلاصو
تیر ورځ د پی ټی ایم پر لد ناتړ لپاره د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې مشران او کابینې غړي راغلي وو او په خپلې ویناګانو کې ویل چې د پی ټی ایم غوښتنې د آئین په چوکاټ کې دننه دي او دوی د پی ټی ایم د غوښتنو سره ولاړ دي. پرون د بلوس لا درکه کسانو غږ په نوم تنظیم غړو هم د پر لد کوونکو سره یو والی لپاره خپل احتجاج د پی ټی ایم د پر لد نه پیل کړی وو. څو ورځې وړاندې د ترګرې ضد یو بل عدالت هم د علي وزیر د کال 2019 په یو بله مقدمه کې د نیولو امر کړی وو. علمزی مسجد په دغه مقدمه کې نیول شوی وو او بیا د سپریم کورټ لخوا هغه ته ضمانت ورکړی شوی وو.
هغه چې کوم اف آی آر دوی کټ کړی وو نو په هغه کې تر اوسه پورا چې درې کاله نه زیات ټایم یې کیږي زموږ چې دغه دوه کسان یې پیش کړي وو چې ما خپله هم نه میاشت دغه جیل کې تیر کړی دي. ټرایل کورټ هم ضمانت نه کاره، های کورټ هم نه کاره.
بلخوا د سند حکومت دغه پر لد په اړه کم نوې خبرګون نه دی ویلې. خصوص ورځی وړاندې د سند حکومت ویان مرتضی وهاب د ټوئیټر د لارې خپل خور کړي بیان کې ویلې دي چې د علي وزیر د خوشی کولو پریکړه د سند حکومت نشي کولې. دغه د عدالت کار دی چې علي وزیر د خوشی کولو فیصله وکي. خو پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې په قانون کې زیشته چې سند حکومت د علي وزیر پر ضد جوړي مقدمه واپس واخلي. ذوالفقار بیٹنای وی او ای ډیوا کراچی.
دا وی ای ڈی بدا او سم پاکستان کې د صحافیانو حال ته کتنه. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو لوري د چیړونکو او خبريال محسن بیگ د نیولو پر ضد د پاکستان د خبريالانو د تنظیم پی ایف یو جی لخوا د پاکستان په لویو او وړو ښارونو کې احتجاجي مظاهره شوې دي. په دې اړه به نور تفصیل د ډیوا د همکار حفیظ الله سوری شیرانی په دې رپورت کې تاسو سره شریک شي.
د بلوچستان د خبريالانو د تنظیم له لوري په احتجاجي غونډه کې د کوټي خبريالانو په ګڼ شمیر ګډون وکړ. احتجاج کوونکو د پاکستان پر مرکزی حکومت سخت نیوکه وکړي او وی غوښتل چې نیول سوی خبريال دي زر تر زر خوشی شي. د اسلام آباد د پولیسو په خبره د تحریک انصاف ګوند د وفاقي وزیر مراد سید په شکایت د پلټونو مرکزی ادارې اف آی ای لوري مشر خبريال او چیړونکو محسن بیگ دوی ورځې وړاندې نیول سوی او پولیسو ته حواله کړل سوی دی. د پولیسو لوري پر محسن بیگ په درج کړل سوی مقدمه کې لیکل سوی چې د نیولو پر وخت محسن بیگ د حکومت په چارو کې د لاسوهنې او پر پولیسو باندې د ډزو او بریټ پترڅ کې پر هغه د ترهګرۍ د پی لګولې دي. د کوټي د مطبوعاتو د کلب ومخې ته په کېدونکو احتجاج کې شریک د پاکستان د خبريالانو د مرکزی اتحادیه پی ای پی یو جی مشر شهزاده ذوالفقار په خبره د محسن بیگ د نیولو پر وخت د غد کور د چادر او چاردیواري خیال نه وساتل سوی. شهزاده ذوالفقار د پولیسو لوري پر محسن بیگ درج کړل سوی مقدمه سیاسي انتقام وباله. د شهزاده ذوالفقار په خبره د تیرو حکومتونو په پرتله د پاکستان اوسنی حکومت د خبريالانو لپاره زیات خندونه جوړ کړي. وای حکومتي چارواکي د ملک ادارې د خپل ذاتی ګټو او معاملاتو لپاره کاروي.
د محسن بیگ مسله نشته. دا مسله چې دی ګرد په پاکستان کې چې دی همیشه د صافیان سره سوي دی. کا حامد میری، کا ستوري، کا متی الله جانی، د نیشن ایډیټر چې ابصار عالم، کا نور خلقی، موږ دا وایو چې دا د خواتین جرنلست چې دی دغه ټرولینګ چې دی غلط دی، چې د چا پسې د کوي ټلیفون ټیپ دا دغه کې دا بالکل غلط دی. او که صافت او ډیموکراسي جمهوریت دا لازم منظور دی. که صافت نستا جمهوریت نستا، که آزاد صافت نستا جمهوریت نستا. صافت خود تستا لیکن آزاد.
د خبريالانو د دې تورونو په اړه د پاکستان مرکزی حکومت او یا هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند سمدستي کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. خو د پاکستان اوسنی حکومت تر دې وړاندې د دې پیښې په اړه ویلی وو چې په ملک کې د مطبوعاتو ازادۍ ترجمان دي، خو وایي چې هیڅ چاته هم له امنیتي ځواکونو سره د لاس اچولو او د چا پر ذات د بې ځایه تورونو لګولو اجازه هم نه ورکوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان وختلو هغو لسو وزیرانو کارمندانو ته تعریفي اسناد ورکړي وو کوم چې د وزیر اعظم عمران خان په نظر زیات او ښه کارونه کړي او خپل ځمواري په شتوګه تر سره رسولي. په دې لاسو وزیرانو کې مراد سي ته لومړی درجه ورکول سوی و. چیرونکو خبري اعلان وای چې محسن بیگ پر دې خبره نیول سوی چې 15 ورځې وړاندې په یو شخصي ټلویزیون کې هغه د مراد سي د حکومتي کارکردګۍ په حق له د سوال په ځواب کې د عمران خان د پخوانی میرمنې ریحام خان په لیکل سوی کتاب کې د عمران خان او د مراد سید و یو بلته د نزدېوالي حواله ورکړی و. احتجاجي خبريالان وایي چې د کتاب حواله ورکول څه غیر قانوني عمل نه دی. د پاکستان اپوزيشن ګوندونو هم د خبريالانو د احتجاجونو ملاتړ اعلان کړی او پر حکومت یې سخت نیوکې کړې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستيالي مشر مریم نواز په خپل یو بیان کې ویلي چې پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک ملک دی. د خبريالانو د تنظیمونو په خبره تر دې وړاندې هم د پاکستان اوسنی حکومت ګڼ شمېر خبريالان پر حکومت د نیوکو په تور نیولي او زورولي دي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری تر دې وړاندې دا داوه کړې ده چې په پاکستان کې خبر او خبريالان په پوره توګه آزاد دي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
او اوس ورسیږي ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دریځ څرګندوي. دا ادارې زموږ همکار مختار خلیل په پښتو ژباړلې او تاسو ته یې وړاندې کوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د جرمنی په برلن ښار کې خپل یو تازه تقریر کې ویلي دي چې د یوکرين په سرحدونو د روس د لاس د راپور تکړې شو حالاتونه یو خبره خوازه ده چې روس د سوړ جنگ نه پښتنه هغه یورپ نه مني چې آزاد دی وي سالم دی وي او پکې دی امن وي. روس وخت په وخت هم د اول لوزنامو خلاف ورزي کوي په کوم چې خپل روس هم د سختونه کړی دي او هغه اصول ماتي چې د کلونو کلونو راسي په سیمه کې د امن ساتلو ضامن دي. خاغری بلینکن زیاته کا چې دا اصول د یو ملک دا حق نه مني چې راپاسي او د بل ملک سرحدونه تبدیل کړي او د خپل خوخي پالیسي په ورته پی او نورو ملکونو سره د تعلق ساتلو یا نه ساتلو متبري پی قائم کړي. د اویل روس لا د ټولو ناکردو سزا ور نکړې شو نو پدی به مونږ ټول او په خوانو خطرناک حالاتو ته واپس لاړ شو. د کوم د لاسه چې یورپ او د یورپ د خاسته خار برلن دوه ټوټې شوی وو او په غاړو به فوجانو غشتونه کول. روس په کال 1915 او یایم کې د هلسینکی د اخیری قانون د نامې په یو دستاویز دستخط کړی دی. پدی کې د آزاد ملکونو د خود اختیار حیثیت د یقیني کولو د پاره لس رهنما اصول ټاکلې شوې دي. روس د دې ټولو اصولو خلاف ورزي کړې ده. روس د ویانا په دستاویز هم د عمل کولو پابند دی کوم چې یو سیاسي لوزنامه ده او چې مقصد یې د فوجي سرګرمو په حق له واضح معلومات یقیني کول دي. په دې کې د څه قسم فوجي مشقونو په حق له وړاندې نه د وینا کولو خبره هم شوې ده. روس د دغه دستاویز صرف د خپل خوخي په خبرو عمل کوي. روس امریکای او برتانیې د بوډاپست په یاداشنامه د دستخط کولو په موقع دا لوس کړي وو چې د یوکرين د خود اختیاري او د یوکرين د موجوده سرحدونو په خاطر کولې شي او د یوکرين خلاف د طاقت د استعمال د ډډکونه به ډډکولې شي. خروس خپخکارا په دغه لوزنامه سترګې پټي ساتلې دي. د خارجه چارو وزیر بلینکن تپوس کړي دي چې روس په یوکرين يرغل وکي او دا قبضه کړي نو بیا به سوي. روس خپلو گاونډي ملکونو نه د ګډاګو ملکونو جوړولو کوشش کوي. د دې ملکونو معاملې په خپل اختیار کې ساتل غواړي او په دې ملکونو کې د جمهوریت سرګندونې په هر عمل د خاورو ورړولو په تکل کې وي. که یو ځل د خود اختیارای او د خپلو معاملو په خپل د فیصله کولو د حق خاطر او اختیار نمند اوتو نو مونږ به واپس هغه دور ته لاړ شو په کم کې چې به مونږ په شریکه د کلونو کلونو د خوارۍ ورستو قوانين او ضابطي وضع کې او مخالفو قوتونو به دغه د خپلان دي کې او عقوبت به هر څه په اوبو لاهو شول. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل تقریر په دې تفسیره ختم کوچی د دنیا په ټولو ملکونو کې یو ملک داسې دی چې په تکرار سره د خپل کړو لوزونو ځینی اوړي او په هغو قوانینو او ضابطو یې سترګې پټي ساتلې دي کوم چې د خپل منلي وي باوجود د نورو ملکونو د دې سخت کوششونو چې د په هر قدم روغ لارې ته دراوستو د پاره کوي. او دا ملک روس دی. د روس دا دریز د دوه ملکونو ترمنځ د جنگ نه زیات خطرناک عمل دی. دا د روس او د نیټو د رقابت نه هم زیات خطرناک خبره ده. د دنیا نور ملکونه باید چې دې تخپل پام را وګرځي او په دې لړکی سلاس خپي او خوځي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګي اډیټوريال وی او ای واشنگتن ډي سي 202 3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا به زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگټن ډي سي نه وړاندې کړم. نو تاسو په پاک خدای سپارم. د چمی ورځ مو خوشحاله او نیکمرغه اوسئ.